دوکانونو چلند څه دی او کورنۍ څنګه کولای شي د ښځو د ځان وژنې مخنیوی وکړي په دې خبرونه کې خبرې پرې کوو. دا خبرونه زه لینا شریفی وړاندې کوم، خو په سر کې نورګل شفق د ښځو په اړه لنډ خبرونه راوړي.
امریکایي ورځپاڼه یو ایس ای ټوډی لیکي چې لس کاله وړاندې افغانستان د نړۍ هغه هیواد و چې د ماشومانو د زیږون او د میندو د مړینې کچه پکې ډیره لوړه وه، خو په تیرو یولسو کلونو کې د ولادتونو په شمیر او د میندو په مړینه کې ډیر کمی راغلی. ورځپاڼه لیکي د میندو او ماشومانو د مړینې د کمیدو یو علت د روغتیایي خدمتونو ډیرېدل او د کورنۍ پلان یا د دوو ماشومانو ترمنځ د وقفې په اړه خلکو ته د خدمتونو رسول دي. بل علت دا دی چې د طالبانو د رژیم له سقوط سره یو شمیر ښځو ته د کار او تعلیم لار هواره شوه، او دا د دې سبب شو چې ښځې لا ډېر تعلیم وکړي او د خپل ګډ ژوند په اړه فیصله وځنډوي. ورځپاڼه لیکي په 1941 کال کې له هرو یو لک امیدواره ښځو څخه 300 مړې کېدې، خو نن سبا د روغتیایي خدمتونو له پراخېدو سره دا شمیر 322 ته راټیټ شوی دی. په کابل کې یو شمیر افغان او مصري دینی عالمانو تیره اونۍ په یو درې ورځنۍ غونډه کې د اسلام له نظره د ښځو د حقونو موضوع وڅېړله. په دې درې ورځنۍ ورکشاپ کې د ښځو د مهر او نفقې د حق، په واده کې د اختیار حق، حجاب، کورنۍ تاوتریخوالی، د ښځو د واده عمر، د میراث حق او د مالی تصرف په هکله خبرې وشوې. دا هغه موارد دي چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې ښځې ترې بې برخې دي. تیرونه د خزو لپاره خونه نه و او د خزو د وژنې ډیر خبرونه خپاره شول. تیرونه د کونړ ولایت په مانوګي ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ د غړو لخوا یو خزه چې درې اولادونه درلودل د کورنۍ تاوتریخوالي په نتیجه کې لومړی په شړو وهل شوی او له وژلو وروسته ورته اور اچول شوی. دغه راز په هرات کې د یوې ځوان انجلۍ مړې پیدا شو چې په ډزو وشتل شوې ده. د وژنې علت یې معلوم نه دی، خو د هرات روغتیایي چارواکي وایي د دې مېرمنې پر بدن ټپونه څرګندوي چې په مرمیو نه بلکې په کومې تیرې وسیلې وژل شوې وي. د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې هم تیرونه یو تن خپله ښځه وژله. د کندوز د ښځو چارو رئیس نادره ګیا وایي دا په روان کال کې په یادې ولسوالۍ کې د ښځو د وژنې څلورمه پیښه او د ټول ولایت په کچه شپاړسمه ده. له بلې خوا د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې یو تن خپله خور او مور دواړه د تفنګچې په ډزو وژلي او خپله تښتېدلی دی. د بلخ په مرکز مزار شریف کې هم تیرونه د یوې ښځې مړې موندل شوی چې په یوې بوجۍ کې اچول شوې وه.
درنو اوریدونکو، د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون سمود مخ کې وویل چې په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د ښځو د ځان وژنې هڅې ډېرې شوې دي. دغه کمیسیون وایي چې د سږ کال په 9 میاشتو کې په بیلابیلو سیمو کې څه باندې 1500 ښځو د ځان وژنې هڅې کړې دي، چې 15 ښځې له همدې عمله وژل شوې او نورې ژغورل شوې دي. ولې ښځې ځان وژنه کوي؟ هغه پوښتنه ده چې په ټوله نړۍ کې روانپوهان په اړه څېړنې کوي. روانپوهان وایي چې ځینې رواني ناروغۍ لکه ژور خپګان، په مخدره توکو روږدوالی، بېوزلي، ټولنیزې او کورنۍ ستونزې، ناروغي یا د بدن د کوم غړي له لاسه ورکول هغه عوامل دي چې ښځې ځان وژنې ته راکاږي. د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د روان شناسۍ د پوهنځي استاد شرف الدین عظیمی په همدې اړه:
خپګان د ځان وژلو د ځان ته ضرر رسولو یو تر ټولو لوی علت او سبب ده، او په خوشنۍ سره وایم چې په افغانستان کې د خپګان ناروغي په ښځو کې نسبت نورو ته ډېره ده. کله چې موږ د خپګان په ناروغۍ اخته کېږو، موږ د ځان وژلو په فکر کې ولېږو. په دویم قدم کې د نشه یي توکو یا روک که څه هم ځینې خلک او ځینې مېرمنې په ټوله کې په دې باور دي چې که موږ نشه یي توکو ته پناه ویسو، استرسونه او خپګانونه به هم کم سي، خو خبره اصل داسې نه ده. کله چې موږ خپګانو ته ځو، کله چې موږ نشه یي توکو ته پناه وړو یا روږدي کېږو، ډېر نسبت عادي حالت ته د ځان وژلو په فکر کې لویږو. بل صحي ستونزې دي. حتی په ځینو موارد کې ځینې مېرمنې د ملا له درد نه یا د کوم غړي د نه شتون له لاسه، حتی په ځینو مېرمنو کې د اولاد د نه شتون په یو ډول د دې لامل ګرځي چې هغه ښځه د خودکشۍ په فکر کې ولویږي.
په نړۍ کې به د ښځو د ځان وژنې عوامل ډېر وي، خو ښاغلی عظیمی په افغانستان کې د ښځو د ځان وژنې وژنې تر ټولو لوی علت ټولنیز او کورنۍ ستونزې او جنجالونه ګڼي.
د کورنۍ د غړو ترمنځ ناسمې اړیکې د دې لامل ګرځي چې یو کس په دې فکر کې ولویږي چې نور په دې کور کې ژوند نه دب کار، یعنی خاوند مدام په دې شک کوي، خاوند مدام له دې سره خیانت کوي، خاوند مدام په دې باندې تیری کوي، خاوند مدام له دې سره ښه وضعیت نه کوي، جنګ ورسره کوي او دا جریان دوام پیدا کوي، یعنی یو میاشت دوام پیدا کوي، دوه میاشت دوام پیدا کوي، بالاخره په دې فکر کې ویلي چې دې ژوند ته به نو څونه دوام ورکوي. بله موضوع د فقر موضوع ده، یعنی ښځې معمولا په افغاني ټولنه کې وابسته دي، خپل اقتصاد نه لري، کار نه کوي او ټول است بود او ټوله هیلې په خاوند ورتړل کېږي. کله چې خاوند متقاعد کېږي، کله چې خاوند له وظیفې شړل کېږي یا وفات کېږي، مړ کېږي، نو ښځې ته نوره چاره جز له دې چې ځان مړ کړي نور پاتې کېږي. بل په افغاني ټولنه کې متاسفانه موږ داسې یو دوست یو ملګری یو مشاور نه لرو چې موږ ته ووایي چې نه، بدون له ځان وزنې ته بله لار هم لري، هغه لار امتحان کړه. تحصیلي او کاري ستونزې، که یوه مېرمن تحصیل وکړي، که یوه مېرمن وظیفه ولري، په هېڅ صورت به ځان وزنې ته پناه ونیسي. بله د جنسي قربانۍ ستونزه ده. متاسفانه په ځینو مواردو کې مېرمنې له جنسي تېري لاندې راځي. کله چې دوی بې عزته کېږي، نور زیاتي نو دوی د ژوند د کولو لپاره هېڅ امید نه پیدا کوي، او مېرمنه نور په دې فکر کې کېږي چې باید ځان مړ کړي. الان چې د دې په دې موضوع کې داسې ګناه نه وي، کېدای شي ډېر ښه ژوند شروع کړي. بل د اجباري ودونو ستونزه ده. کله یوه ښځه، کله یوه نجلۍ په زور یو چاته ورکوي، یا به د پلار په کور ځان وزني، یا به د مېړه په کور ځان وزني، ځکه چې د دوی اوله دا د ژوند بنیاد سم نه وي جوړ سوی. او کله چې دغه بنیاد نه وي سم نه وي جوړ سوی، هلته اړیکې هم نسي جوړولی، مینه هم نسي کولی، درناوی هم نسي کوی، وده نسي کوی، یعنې کمال ته نسي رسېدی. نو چې دغه غوښتنو ته نه رسېږي، واضح ده چې برعکس برخورد کوي، یعنی مینه څه نه وي خو نفرت به وي، رشد څه نه وي خو بدبختي به وي، که صمیمیت نه وي تشویق نه وي خو وهلو ټکولو خشونت او تاوتریخوالی به وي. دا هم د ځان وژلو یو علت ګرځي.
لکه څنګه مو چې د ښاغلي عظیمي په خبرو کې واورېدل، په افغانستان کې اکثره ښځې د کورني تاوتریخوالي له امله دومره په تنګ کېږي او ناامیده کېږي چې ځان وژنې ته مخه کوي. د هرات ولایت یوه اوسېدونکي چې د کورني تاوتریخوالي له امله یې د ځان وژنې هڅه کړې او ژغورل شوې وایي:
له سهاره تر ماښامه، له ماښامه تر سهاره مې اوښکې تویدلې. له دې څخه خوشحاله وم چې مړه شم. له دې بد ژونده او ظالم میړه څخه ښه ده چې مړه شمه. پلار نه لرم. کونډه مور مې ده چې په میاشتو مې پوښتنه نشي کولی. څلور کاله مې حوصله وکړه، نوره نو نه کېږي.
نن سبا ګڼ افغان نارینه په مخدره توکو روږدي دي چې له دې امله د کورنۍ مسؤلیتونه په سمه توګه نشي ترسره کولی او په کور کې تاوتریخوالی کوي. د هرات ولایت یوه بله اوسېدونکې چې له دې امله ځان وژنې ته اړه شوې وایي:
ام 12 سال مخ به میخونه جگر تیر کردو شما عمل
12 کاله می پم دی جگر خونی تیر کړي. میړه مې نشه کوي. څوزله مې ورته ویل چې زه پراته لته څوک نه لرم، که غواړې زه ژوندې وسم نشه مکوه، خو خبره نه مني. وهل ټکول کوي په کور او ماشومانو یې پم نشته. یو ځل اته میاشتې بندې شو، نشه یې پرېښودله، خو کله چې خوشې شو بیا یې پیل کړه. د پلار کره مې نه پرېږدي. وایي پلار او د تره زامنو ته دې مه وایه. وایي ته چې ما سره خوشحاله نه، سبا ځو محکمې ته طلاق درکوم. ما ویل زه طلاق نه اخلم، د پلار نوم نه بدوم. دوه ځله پخوا مې هم په ځان تیل واچول، خو چا پرې نه ښودم چې ځان وسوځوم. دا ځل څوک نه و په ځان مې تیل واچول او وسوم.
آیا ځان وژنه د خلاصون او د ستونزو د حل لار ده؟ ځان وژنه د ستونزو په وړاندې هغه عکس العمل دی چې کس یا د مرګ کندې ته غورځوي او یا هم که له مرګه راوګرځي عیبي به وي او یا به یې یوه بله رواني ضربه هم خوړلې وي. د دې تر څنګ د هغې ښځې کورنۍ په تېره اولادونه له رواني پلوه ډېر متاثره کوي او په راتلونکي کې یې له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. له دینی پلوه هم ځان وژنه حرامه بلل شوې ده. دینی عالم مولوی سمیع الله ریحان وایي: د اسلام له نظره ځان وژنه ناروا عمل دی، او څوک چې په بل انسان دومره ژوند تریخوي او مجبوروي چې ځان ووژني هم په دغه عمل کې شریک او ګناهګار دی.
او الله پاک وی ولا تقتلوا انفسكم، خپل ځانونه ما قتلوي تاسو. اسلام هیڅ کله د خودکشي په حق نه دی، هیڅوک به خودکشي نه کوي دی کې شک نشته. د زړه منه مسائل راځي، تکالیف راځي، مشکلات راځي، خو سړی باید د خپل وجدان نه او د خپل علم نه کار واخلي او خپل ځان د خودکشي حالت ته ورنکي. او که هر کله یو سړی خودکشي وکي، نو د الله لعنت په باندې وریږي او تر قیامت پورې به د ژوند کې کې عمر کېږي، به ژوند کې کې به عمر کېږي، به ځان به ماسه په قتل باندې رسوي. هغه خلک چې خلک دې ته مجبوروي چې هغوی د قتل وکړي، دا خلک په دې قتل کې ورسره برابر شریک دی. باندې د الله لعنت ورېږي، او هغه خلک چې هغه خودکشي کوي یا قتل کوي هغه باندې د الله پاک لعنت ورېږي. د ښځې او د مېړه ژوند بدای متقابل احترام ډېر مهم دی، د پلار او د زوی ژوند بدای متقابل احترام ډېر مهم دی. نو که دغسې زندگی په اسلامي چوکاټ کې تیره شي، زه فکر نه کوم چې څوک د خودکشي وکړي.
پوښتنه دا ده چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه له هغه چا سره چې یوه ښځه دومره مجبوروي چې له خپل ژونده تېره شي او ځان ووژني څه ډول سلوک کوي. د ښځو چارو وزارت د حقوقو د ریاست یوه مسؤوله پروین خالقي وایي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون کې ځان وژنه جرم ګڼل شوی، او هغه چا ته چې ښځې دې ته مجبوروي چې ځان ووژني سزا په نظر کې نیول شوې ده.
از لحاظ قانون من خشونت تمام انواع
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قانون له مخې د تاوتریخوالي ټول ډولونه چې 22 مورده کېږي جرم دي، چې په دې کې یو ځانوژنه ده. د دغه قانون په 21 ماده کې راغلي که چیرې یوه ښځه د تاوتریخوالي له امله ځان سوځونې یا ځانوژنې ته مجبوریږي، د تاوتریخوالي عامل د ښځې د معلولیت یا ټپي کېدو په صورت کې په متوسط حبس، او که چیرې ښځه مري په اوږده حبس چې له 10 کلو زیات نه وي محکومیږي.
روانشناسان وایي هغه کسان چې د ځان وژنې نیت یې وي له رواني پلوه داسې خصوصیات لري چې پیژندل کېدای شي. دا چې دغه خصوصیت څه دي په دې اړه ښاغلی عظیمي وایي:
هغه څوک چې ځان وزني ډېر ګوښي، هغه څوک چې ځان وزني معمولا د ځان وزنو په اړه فکر کوي. ارواپوهان وایي کله چې یو څوک د خودکشۍ په اړه کنجکاوه کېږي، هغه څوک چې د دې په کورنۍ کې ژوند کوي هغه باید په دې پوه شي چې دی غواړي چې ځان مړ کړي. زه به تاسو ته یوه خاطره خپله قصه وکړم. یو وخت کې ما د سید رواني مضمون درس ورکاوه په پوهنتون کې. یوې نجلۍ ډېره هیله وکړه چې استاد، زه په ځان وزنې باندې سیمینار ورکوم. ما ډېر فکر وکړ چې د دې علت به څه وي. ما دې نجلۍ ته د خودکشۍ د سیمینار موضوع ورنه کړه، او یو بل سنف کې مې یو بل انجلۍ ته ورکړه. لا بابا را دغه انجلۍ په همدغه ساعت کې همدغه سنف ته د انجلۍ سیمینار درلود راغله، او په خواشینۍ سره ووایم چې دوه میاشتې که درې میاشتې وروسته زه خبر شوم چې هغې انجلۍ ځان وژلی و. یعنی د خودکشۍ په اړه کنجکاوي، د خودکشۍ په اړه فکر، د خودکشۍ په اړه خبرې د دې لامل ګرځي چې هغه خبرې، هغه خبرو ته غوږ نیول، د هغه په اړه فکر کول د دې په لاشعور کې جای نیسي. دی د حقارت احساس کوي، دی د بدبختۍ احساس کوي. هر هغه چا ته وویلی چې نور ذاتي مشکل نه حل کېږي، موږ باید په دې پوه شو چې دی کېدای شي خودکشي په اړه فکر وکړي.
په دې پوه شو چې هغه کس چې د ځان وژنې په فکر کې وي څه خصوصیت لري. دا چې کورنۍ څنګه دغه کس له ځان وژنې راګرځولی شي، ښاغلی عظیمي یو ځل بیا:
په اول قدم کې خو کورنۍ مکلفه ده چې د دې اروایي ستونزې ورغوي. د خپګان اروایي ستونزې، سادیزم، مازوخیزم، انزوا، ډپریشن، هر هغه ناروغي چې دی لري هغه باید ورغول شي، ځکه چې هغه علت اروایي ناروغي ده. په دویم قدم کې باید ستونزې ټولې کړو. مشکل چیرې ده؟ چا سره ستونزه لري هغه ستونزه باید واخلو. یعنی د علت اخیستل کېدای شي د دې لامل وګرځي یا موږ سره کومک وکړي چې دی هغه څوک چې د ځان وزنو په اړه فکر کوي ځان مړ نه کړي. لوی کومک چې دا کورنۍ کوی سي هغه دی یو مشاور یا روانشناس ته مراجعه کول. کورنۍ د روانشناس مسؤلیت نه سي ادا کولای، خو یو کار کوی سي. په اول قدم کې هغه توکي او هغه وسایل چې کېدای سي دی ځان په مړ کړي هغه باید لري. مثلا که موږ یو چاقو او چاړه په یو پټ ځای کې کېدو، په یو جګ ځای کې کېدو، کېدای سي هغه کس پسې سرګردانه سي، او لوغو چې دی پسې سرګردانه وي کېدای سي موږ را پیدا سو. موږ څه ضرورت لرو چې د موږکو دوا یا نورې ګډې وډې دواګانې په کور کې ساتو؟ که موږک په کور کې پیدا سوی، موږک ته باید دوا واچوو چې حل مشکل حل سي. دوا باید ایسته واچوو. که مڼو ته دوا راوړو، کله چې استعمال کړه هر څومره چې که پاتې سو، که پاتې نه سو باید له منځه یوسو. که یوه څایي په کور کې د هغې سر باید پټ وساتو. همداسې د بام لاره، د بامبوټۍ دروازه باید همیش قلپي. بله، که یوه کورنۍ غواړي چې دی له ځان وزنې نه ځان وساتي یا روانشناس ته یې په هغه ټولنه کې، ډېر کوښښ باید وکړي چې په اول قدم کې باید له دې سړي سره صبر وسي، په دویم قدم کې باید مینه ورسره وسي، په درېیم قدم کې باید تشویق سي، په څلورم قدم کې باید د ده معنوي اړخ یا خدای ته د پناه وړلو موضوع ډېره په نظر کې ونیول سي. که موږ یو چا سره مینه وکړو، احترام ورته وکړو، کېدای سي هغه کس ځان مړ نه کړي.
درنو اوریدونکو، د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. نور نو تر بلې د خپرونې اجازه غواړم. خات او آباد دی وی.
سلام. پنج پس از ظهر به وقت افغانستان شد. احمد جعفر احمدی و سایر همکارانم شما را به این برنامه خوش آمدید میگوییم. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 296 FM 108.5 میشنوید. وزیر دفاع ملی افغانستان با رئیس جمهور پاکستان و تعداد دیگری از مقام‌های آن کشور دیدار کرد. همین موضوع در صدر گزارش‌های خبری این برنامه قرار دارد. مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را هم می توانید بشنوید. درگیری میان جنگجویان تحریک طالبان پاکستانی و گروه انصار الاسلام در منطقه قبایلی خیبر وارد چهارمین روزه شده است. گزارش شده که ایران یک میمون را به فضا فرستاده است. لحظات بعد با جزئیات از اینها و دیگر تحولات منطقه و جهان خواهید شنید. حال تازه‌ترین خبرهای افغانستان